Radio. Radio Azadi.
شان بیر خبرګوري 12 د جون 2 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه. د خبرونه په منځني چپ 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د ماښام تر 2 بجو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په سرشتارګه 5 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جرالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو افغانستان ته د څو میاشتو په موده کې د څه باندې 300,000 کډوالو لستنېدو یا استول کېدو خبرو. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه. د غزنی مرستیال والی د اندړو، اجرستان او جغتو ولسوالیو د محاصرې خبرونه رد کړل. سبب د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د شلو ورونو لوبه وکړي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر به د جون په 12 د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د غزنی مرستیال والی وایي که څه هم اجرستان، جغتو او اندړ ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، خو د غزنی یوه ولسوالۍ هم د مخالفو وسلوالو په محاصره کې نه ده. تر دې مخکې د دغو ولسوالیو د محاصرې خبرونه خپره شوي وو. د غزنی ولایت مرستیال محمد عارف واحدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپورونه رد کړل. د تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
درگیری های پراکنده در ولسوالی اندر جهتو
په اندړو او اجرستان ولسوالیو کې خلخال جګړې روانې دي. یوازې د ناوې ولسوالۍ له 2 کلونو راهیسې د مخالفانو په لاس کې ده، خو نورې یوه ولسوالۍ هم د مخالفانو په لاس کې نه ده. د غزنی له اندړ، قرباغ او اجرستان ولسوالیو په وروستیو کې د جګړو راپورونه خپره شوي دي. د روسیې د جنگي الوتکو یو پیلوټ چې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې الوتکه نسکوره شوې وه او دی ترې تایم شوی و، ژوندی موندل شوی. د روسیې پخوانیو پوځیانو دا خبر د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ او ویې ویل دا پیلوټ غواړي چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي. په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواک د دې له درکه شوي پیلوټ نوم پټ ساتل شوی او د امنیتي مسایلو په خاطر د هم نه دی ویل شوی چې هغه د افغانستان په کوم ولایت کې موندل شوی دی. په افغانستان کې له 1990 تر 1990 میلادي کال د راپورونو له مخې د پخواني شوروي د پوځ 15,000 نظامیان وژل شوي دي. د روسیې د آر آی ای نوویستي دولتي اژانس په وینا په دغو 10 کلونو کې د شوروي اتحاد 115 الوتکې په افغانستان کې ویشتل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د شلو وره کرکټ په سیالیو کې د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د شلو وره کرکټ د دریو سیالیو د لړۍ په هند کې پیل شي. سیالۍ به د هند په دهرادون ښار کې د راجیف ګاندی په نړیوال سټیډیوم کې د افغانستان په کوربتوب پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
د دې سیالیو ګټل هم منتظر کړین دي. فلمونه باید په دسمبر تر دې کال تر اخره دسمبر تر 1 تاریخه پورې باید موږ په اته غوره لوبډلو کې د نړۍ خپل مقام وساتو تر څو موږ کولای شو په راتلونکي څلوریز نړیوال جام کې موږ دویم پړاو کې نیخ په نیغه لاره ومومو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړیو د دې سیالیو لپاره د تیاری لپاره 24 ورځې په هند کې تمرین کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د جون میاشتې په 12 نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا د مشر له نږدې همکار او د شیل اصل سړي کیم یونګ چال سره وکتل او له هغه سره تر خبرو وروسته دا څرګندونه وکړه. د سپینې ماڼۍ په وینا په دې کتنه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لورې یو لیک هم ولسمشر ټرمپ ته د بحث لپاره وړاندې شو، خو ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې د کیم له لورې وررسېدلی لیک یې لا نه دی پرانیستی. کیم یونګ چال د مې میاشتې په 1.5 نیټه د متحده ایالاتونو سفر پیل کړ. دی په وروستیو 2 لسیزو کې د شمالي کوریا تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې واشنګټن ته ولاړ او له امریکایي چارواکو سره یې وکتل. د پلان له مخې ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ او کیم یونګ اون د جون په 12 نیټه په سنګاپور کې سره وګوري. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیویارک کې د پخوانی یوګوسلاویا د حکومت یو اپارتمان په 2.1 میلیون ډالرو خرڅ کړ. د نیویارک ښار په پارک ایوینیو سیمه کې دا اپارتمان د خوب شپشخونی او څلور تشنابونه لري. د دې اپارتمان تاریخي اهمیت په دې کې دی چې د پخوانی یوګوسلاویا سفیران به نیویارک ته د سفر پر مهال پکې اوسېدل. د پخوانی کمونست رژیم لوی مشر جوزف تیتو هم نیویارک ته په سفر کې هلته اوسېدلی و. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې د خرڅ شوي اپارتمان د پیسو به 9.5% د خپل حکومت لپاره بیلې کړي او پاتې برخه به یې د پخوانی یوګوسلاویا پر نورو جمهوریتونو چې کرواتیا، بوسنیا او هرزګوینیا، سلوینیا او مونتینګرو دي وویشي. دا اپارتمان تیر کال په اکتوبر کې په 3 میلیونه ډالر لیلام شوی و. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې اپارتمان پر چا خرڅ شوی دی. د خبرونو پای. دا سجی رډو سارنی خبری مچل آوری. د مهاجرت نړیوال سازمان افغانستان ته په تیرو څو میاشتو کې د لکونو افغانانو ستنېدو یا استول کېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. وړاندې مو دا مسله د سیاسي چارو له کتونکي نصرالله ستانکزي سره شریکه کړې چې یو شمېر اروپایي هېوادو له افغانستانه غوښتي دي چې د ایران د اټومي تړون ملاتړ وکړي.
داسې مسایلو کې چې هغه خپل اروپا او امریکا په تقابل کې دي او بیا زموږ یو ګاونډي هېواد مناسب کې نغښتي دي چې نه باید د افغانستان دولت مداخله.
د نړیوالو چاپی خبرونو ته او بخښي نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د سولې د هلو ځلو په اړه اورېدل شي. د ژوند رنگونه په پروګرام کې په کابل کې د لیلامي بوټونو لایو سوداګر سره شغیدلی.
د لیلامي سره په پروسې نه کې راغلي مجدلې راوړو خرڅو.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په وروستیو میاشتو کې تر 3 لک ډیر افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ستانه شوي یا په زور استول شوي چې په افغانستان کې د ملکیانو امنیت ته ګواښ شته. د دې سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو همداراز ویل شوي چې ډیر هغه افغانان چې بیرته ستانه شوي یا استول شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت د جګړې او وچکالۍ له امله په کور دننه د بې ځایه شویو خلکو وضعیت هم د فشار یو ستر عامل ګڼي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په وروستیو 5 میاشتو کې 215,000 افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا څرګندوي چې د تیر کال په پرتله 1.5 لک زیات افغانان چې په ایران کې مهاجر وو په 5 میاشتو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 2000 بی اسنادو افغانان د پاکستان بیرته ستانه شوي یا له هغه هیواده په زور ایستل شوي دي. د اپریل او می میاشتو په ترڅ کې د ترکیې حکومت هم 8000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي رپورټ کې چې پرون خبر شو ویلي چې افغانان داسې هیواد ته بیرته ستول کیږي چې جګړه روانه ده، د ملکی خلکو ژوند مسؤول نه دی او ډیر وګړي فقر ځپلي دي. 10% بیرته ستنې شوي کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، خو یوازې 9% کورنیو سره د مرستو لپاره مالی امکانات موجود دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په حواله تیر کال 6 لک افغانان د ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستنې شوي یا له یادو هیوادونو په زور ایستل شوي دي. همدارس په افغانستان کې په 2018 میلادي کال کې 3,16,000 کسان د کورنۍ جګړې له امله بې ځایه شوي دي. افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی د می میاشتې په 28 ازادي راډیو ته وویل چې د 2013 میلادي کال له پیل راهیسې 2 لک کسان د جګړې او نورو ستونزو له امله له خپلو کورونو کډه کېدو ته مجبور شوي دي. سید حسین علمی بلخی وویل متاسفانه په وروستیو کې ډیر خلک بې ځایه شوي دي. سږ کال د وچکالۍ له امله ډیر وګړي بې ځایه شو او د امنیت خرابیدل هم د خلکو د بې ځایه کېدو سبب دی. د ایتالیا حکومت په وروستیو کې 1 میلیون یورو له هغو افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړې چې هرات او نیمروز ته له ایران ستنېږي. د نړیوال بانک په حواله له ایران او پاکستانه د کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر په افغانستان کې د بشري مرستو پر ویش ناوړه اغېز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي اروپایي کمیسیون تیر کال 358 افغانان له اروپایي هیوادونو هم بیرته افغانستان ته استولي دي، خو له دې سره هم د 2013 میلادي کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ افغانان د خلکو دریم ستر ګروپ چې اروپایي هیوادونو ته ورتشتیدلی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د خبري مجلې په ورستیو کې، یعنی تر ونی مو بجو مخ کې، ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سم سنل ولو تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس را واستوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران او د اروپای ټولنې شارج دافیر غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت دی د ایران د اټومي موافقې د متحد ایالاتونو تر وتلو وروسته د دې موافقې ملاتړ وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د پنځشنبې پر سپاره شو ویلي چې دوی دا غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره د پنځشنبې د ورځې په کتنه کې وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلی ربانی د اروپایي هیوادونو استازیو ته ویلي چې دی هیله من دی د تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د واشنگتن وتل به د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر راکړې ورکړې ناوړه اغېز ونه کړي. د دې موافقې د ملاتړ یا مخالفت په صورت کې افغانستان کوم زیانونه یا ګټې لیدلی شي؟ په دې اړه احمد تکل د کابل پوهنتون له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې افغانستان د اروپایي ټولنې د غوښتنې په وړاندې کوم دریځ خپلولی شي.
افغانستان په دې قضایاو کې نه باید ګوتې ووهي. د افغانستان په ګټه دا ده چې هغه شیان باید تعقیب کړي چې د افغانستان د ملي ګټو او د افغانستان د ډیپلوماسۍ د تاریخ سره تړاو لري، او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون مخې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ښه ګاونډیتوب اصل رعایت کړي. په داسې مسایلو کې چې هغه خپله اروپا او امریکا په تقابل کې دي، په داسې مسایلو کې چې متنازع فیهي مسایل دي او بیا د موږ یو ګاونډي هیواد منافع پکې نغښتي دي، په دې کې نه باید د افغانستان دولت مداخله.
مګر کله چې هغه اروپایي هیوادونه چې افغانستان سره زیاتې مالی مرستې کوي هغه غوښتنه کوي، بیا نو د افغانستان حکومت څه ویلی شي د دوی په وړاندې؟
زه فکر کوم چې افغانستان په هر صورت کې دا هیوادونه مرسته هم کوي، زموږ دوست هیوادونه زموږ په منافعو باندې، د موضوع په حساسیت باندې او د افغانستان دولت په اقتدار او قدرت کې د دې ګاونډیو په ارتباط په دقیق ډول موږ نه مسئله شاید ښې ولري. بلان اول داس ډول تقاضاوي دي توجیه ول نه دي که احیانا داس تقاضاوي سي د افغانستان دولت مکلف دي چې د افغانستان د خلکو ګټې په پام کې ولري او همدارنګه خپل اساسي قانون ته باید متعهد پاتې.
بل ستانګزای صاحب، ظاهرا د هغې اعلامې له مخې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې ده، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی اروپایي شارج دافیرانو ته همدا خبره کړې، ورته ویلي دي چې د افغانستان موقعیت ته په پام سره د هیله من دی چې افغانستان له دې اختلافونو څخه زیانمن نشي. یعنې تقریبا هماغه ستاسو خبره، هغه زیان چې افغانستان په دې اختلافونو کې احتمالا لیدای شي څه دي، کوم زیانونه دي؟
تاسو ته چې د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د نفوذ ډېر ټکی لري، دومره د نفوذ عناصر لري چې موږ په دولت متاسفانه کای په ټول ستور کې وجود لري. موږ یو زیات شمېر مهاجرین لرو، موږ سرحدات نه کنټرولېږي، موږ د ایران په اسلامي جمهوریت کې محبوسین لرو، ډېر فرهنګي وجوهات لرو. دا اوس ویل کېږي چې د ایران ایرانی مقامات د افغانستان د دولت لمسلمو مخالفینو سره مرسته کوي، کې دای شي چې دا وضعیت د موږ په ګټه نه وي، د اروپایي هوادو په ګټه هم نه وي، د ناتو د غړو هوادو په ګټه هم نه وي چې موږ یو ارخیز یو هواد په څنګ کې ودرېږو او خپل نور ګاونډیان او منطقوي شریکان وځورو.
د بهرنیو چارو له وزیر سره د جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې شارج دافیرانو لیدلې دي او تر اوسه پورې داسې کوم راپور نشته چې ولسمشر اشرف غنی سره به هم پر همدې موضوع د اوس چې تاسو خبرې پی کوي په دې اړه به خبرې ورسره کړي. دا مسله ستاسو په نظر د څه کارندوی کوي چې هغه راځي د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه خبرې کوي او ولسمشر نه څه نه غواړي؟
زه دوه ټکي وینم. په پروتوکولي لحاظ طبیعتا شارج دافیران یا د سفیر نه ټیټ مقامات طبیعتا باید د دوی د کار ساحه د بهرنیو چارو وزارت ته لغوه شي. دوه مسله دا ده چې ښایي اروپایي اتحادیې هیوادونه دا فکر وکړي چې د افغانستان په بهرنیو چارو په وزارت یا د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر باندې خپل تاثیرات ولري، ښایي د دې آدرس ته غږېدلي. اما په هر صورت زه فکر کوم چې دا د افغانستان د دولت په لوړه سطح د تصمیم نیولو صلاحیت نه د افغانستان د بهرنیو چارو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد نصرالله ستانکزی نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې د افغانستان د جګړو او د سولې د هلو ځلو په اړه اورېدلی شئ. دغو خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
د لانګوار ژورنال خپرونې د افغانستان په اړه یوه مقاله لیکلې ده چې عنوان یې د اسلامي دولت ډلې د کابل د برید د یوې لس کسیزې مسؤلې ډلې عکس خپور کړی دی. دا عکس هغو بریدګرو ته نسبت ورکړل شوی چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دفترونو برید وکړ. خپرونې له دې برید وروسته په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن څرګندونو ته اشاره کړې ده. په یو خبري کانفرنس کې هغه ویلي چې د ده په باور دا حمله د طالبانو او حقاني شبکې وه، خو ویې ویل په دې اړه د معلوماتو په څیړلو بوخت ده. د دې مقالې لیکوال دا هم ویلي چې که چیرته دا د بریدګرو اصلي عکس وي څیړنې ناسمې دي، او د لیکوال په باور دا برید د ابوبکر البغدادي پلویانو کړی. بغدادي د داعش اسلامي دولت ډلې مشر ده. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې ورځ د برید په اړه وویل د پیښې د څرنګوالي سپیناوی روان ده. برمک زیاته کړه دا باید وپلټل شي چې د بریدګرو موټر له کومو لارو راغلی، آیا د کابل په ښار کې دننه په شخصي کورونو کې چې ترګستان پکې ساتل شوی وو ساتل کیږي، یا ترې وتلي او یا له بیلابیلو لارو ښار ته دننه شوي. اخو د کابل امنیه قمندان جنرال داود امین وای کوم موټر چې بریدګرو کارولي اسناد یې نه درلودل او د پیژندلو لپاره یې څېړنې روانې دي. د جنز ډیفنس آنلاین خبرونې په هلمند کې د طالبانو په یو مرکز د امریکایي پوځیانو د ورستۍ حملې په اړه لیکلي دي. د مقالې عنوان دی د غوث ملاتړ ماموریت وایي څه باندې اویا طالب مشران په افغانستان کې په کره بریدونو کې وژل شوي دي. په دوام کې راغلي چې دا بریدونه د می په میاشت کې ترسره شوي دي. جنز ډیفنس د غوث ملاتړ د ماموریت په حواله لیکلي دا په 1200 ورستیو کلونو کې د طالبانو مشرانو ته تر ټولو لویه ضربه وه. نیوزویک مجلې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ څرګندونو ته اشاره کړې ده. جنرال نیکلسن تازه د افغان حکومت او ځینې طالب مشرانو له پټو خبرو پرده پورته کړه. هغه همداراز ویلي چې نړیوال سازمانونه او بهرني حکومتونه هم په دې خبرو کې شریک دي. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جنرال نیکلسن دا خبرې رد کړې. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري 28مه طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو طالبان پرته له دې چې ځواب ورکړي د اپریل په وروستیو کې د خندق په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل او ویل امریکایان او د هغوی کورنۍ پلویان به هدف وګرځوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. غزنی ته به مخه کړو. په غزنی کې اعتراض ده. د غزنی ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو له تیرو شاوخوا 40 ورځو راهیسې د اعتراض په شکل په دغه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دروازه تړلې ده. د دې دفتر مخې ته د پارلات خیمه وهلې. دوی وایي چې ټاکنې د حوزوي شي او پر تذکرو لې سټیکرونه ولګي شي. په دې اړه نور تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
موږ د چا سره ظلم نه کوو، موږ دولت مرکزي او حقوق خودم خوایم.
دا ژغونه په غزنی ښار کې د اعتراض کوونکو دي چې د حوزوي ټاکنو غوښتنه کوي. د دې شاوخوا 40 ورځې کېږي د خپل حق د غوښتلو په موخه په غزنی ښار کې د ټاکنو د کمیسون دروازه تړلې او د یاد دفتر مخې ته د اعتراض خیمه وهلې ده.
د څو پورې چې د موږ حق نه وي راکړ شوی چې هغه د موږ د نمایندګانو شتون په ولسي جرګه کې او په مشرانو جرګه کې دی، حق نه وي راکړ شوی، بیا دولت موږ ته مشروعیت نه لري.
وایي په دغه ولایت کې چې ټاکنې حوزوي سي د ټاکنو د کمیسون په مامورینو کې چې ټولو قومونو ته یو رقم ونډه ورکول سي او په نام نو ولسوالۍ کې دي د ټاکنو لپاره زمينه برابر سي. د دغه اعتراض کوونکو که څه هم شاوخوا 40 ورځې تیریږي، خو لا یې هم چا داد او فریاد نه دی اورېدلی. دی وایي مرکزی اداره ورسره د مور او میری چلند کوي. دوی له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې حق دې د تیر په څیر تر پښو نه لاندې کوي او خپل حق دې ورکړي.
چې دې خلکو ته مثبت جواب وي او د غزنی حوزوي انتخابات اعلان کړي.
خو په خواسته های برحق مردم ولایت غزنی از 14 ولسوالی و مرکز و 3 ولسوالی دیگه جواب مثبت بده.
انتخابات اجازه نه ورکوو، خپل حق واړو.
ما دولت مرکزی و حقوق خود می خواهیم.
تر اعتراض کوونکو را وروسته بیا دغلته احتمالي نومندان لاستر زنه ناستی. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د اعتراض کوونکو غوښتنې دې ومني. دوی وایي غواړي چې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسي جرګې لپاره ځان نومند کړي او نوم ثبت کړي، خو پر وړاندې یې د ټاکنو کمیسیون دروازه تړلې. د غزنی د ولایتي ادارې مسولین بیا وایي د اعتراض کوونکو دغه غوښتنې تر مرکزي ادارې رسولي او ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه اعتراض کوونکو ته منفي او یا هم مثبت ځواب ورکړي. د غزنی والي عبدالکریم متین ازادي راډیو ته داسې وویل:
د دوی لومړۍ غوښتنه چې غوښتلې د ټاکنې حوزوي سي، دا غوښتنې موږ رسمن د سیمه ییزو ارګانونو له لارې و اړوندو ادارو ته ولې د تقریبا دوه ورځې مخکې د ټاکنو کمیسیون دوه محترم کمیشنر صاحبان نو تشریف راوړی وو. له اعتراض کوونکو سره خبرې وکړې، د دوی غوښتنې واورېدلې، ویې لیکلې او وعده یې ورسره وکړه چې تر درو ورځو پورې به دوی دا غوښتنې له ولسمشري ماڼۍ سره شریکې کړي. انشاءالله رحمان تر درو ورځو وروسته به دوی یو ځواب واخلي.
غزنی چې په ولسی جرګه کې د ولس وکیلانو برخه لري، اعتراض کوونکي وایي تیر ځل دغه ټول وکیلان له یوه قوم څخه وه، نو ځکه د حوزوي ټاکنو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي چې د جون میاشتې په 12مه نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنې پلان پر خپل ځای دی. ډانلډ ترامپ پرون د شمالي کوریا د مشر له نږدې همکار او د شیر اصل سړي کیم یونګ چال سره وکتل او له هغه سره تر خبرو وروسته یې دا څرګندونه وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا په دې کتنه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لورې یو لیک هم ولسمشر ترامپ ته د بحث لپاره وړاندې شوی دی. د دې خبرو نور جزئیات د فرشتې جلال زی پوره پور کړي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکبی ساندرس وویل چې ترامپ او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شمالي کوریا د مشر له پلاوي سره په سپینې ماڼۍ کې کتلي دي. ساندرس وویل چې پرون په سپینې ماڼۍ کې د کتنې ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم ورغلی و. کیم یونګ چول د شمالي کوریا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی او د هغه هیواد د مشر کیم یونګ اون د شي لاس سړی دی. هغه د می میاشتې په 1 نیټه متحدو ایالاتو ته سفر وکړ. کیم یونګ چول په وروستیو 2 لسیزو کې د شمالي کوریا تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې متحدو ایالاتو ته یې سفر کړی دی. هغه د جمهور رئیس ترامپ سره تر کتنې مخکې په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او د کیم یونګ اون او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ترمنځ په راروانه کتنه یې خبرې وکړې چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې د پامپیو او چول په خبرو کې د پرمختګ له امله د هغوی کتنه ژر پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د رژیم د مشر ترمنځ د راروانی کتنې په اړه خبري اعلان ته وویل:
The conditions are putting President Trump and Chairman.
د کتنې لپاره شرایط جمهور رئیس ترامپ او مشر کیم داسې موقعیت برابر کړی چې موږ باور دواړه په مخامخ کتنه کې رښتینی پرمختګ کولای شي. موږ په تیرو 2 ساعتونو کې واقعي پرمختګ کړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا او شمالي کوریا مشران په سنگاپور کې سره وګوري. خو د امریکا جمهور رئیس د پنجشنبې په ورځ په شمالي کوریا سره په خبرو کې په لنډ وخت کې د ستر پرمختګ د امکان په اړه شک څرګند کړ. ویل چې د دې امکان ډېر دی چې په یوه 2 یا 3 کتنو کې پرمختګ ونشي، خو ویل چې بلاخره به پرمختګ کیږي. واشنگتن غواړي چې کوریاګانې په بشپړ ډول له اتمي وسلو پاکې شي او په مقابل کې به یې پر پیونګیانګ یو شمېر لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي او ځینې پوځي امتیازات به هم ورکړل شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو. البته د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو چې په کابل کې د بوټونو له یو پلورونکو سره پکې شغېدلې. خو اوس مهم خبرونه. د غزنی مرستیال والی وایي که څه هم اجرستان، جغتو او اندړ ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، خو دغه ولسوالۍ د مخالف وسلوالو لوري محاصره نه دي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې دا ولسوالي په محاصره کې دي. د روسیې د جنگي الوتکو یو پیلوټ چې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې الوتکه نسکوره شوې وه او ترای تم شوی و، اوس ژوندی موندل شوی دی او غواړي چې روسیې ته ستون شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د شلو وره کرکټ په سیالیو کې د بنګلادیش د کرکټ له ملي لوبډلې سره په هندوستان کې مخامخ کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د جون میاشتې په 12 نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیویارک کې د پخواني یوګوسلاویا د حکومت یو اپارټمان چې تاریخي ارزښت یې درلود په 2.1 میلیون ډالرو خرڅ کړ. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 نیول شي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمې سنل ولو خوست د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه
اګران رور په پایل کې خو څنګه پیژنه؟
محمد ریم ما ولایت مکندر دی په کابل کې د ګوټو کاروبار کوم.
څومره وخت کیږي چې دا کاروبار؟
15 کال کیږي.
اول د مو دغه کاروبار انتخاب کړی دی، بوتان او چې بوتان خرڅوي.
نو چې شو کو په دې ملک بل کاروبار نسته، یا به کراچواني کې یا بوتونه خرڅې، بل کاروبار خو نسته.
د کوم ځای دغه بوتان راوړی؟
د کراچي سره راوړو.
څه پونم دلته خرڅېږي په کابل کې؟
دلته په کابل کې دا خو لامی دی، د جرمني سره راځي، د امریکای سره راځي، د فرانس سره راځي، دا د دې ملکو سره از دې کراچي له کراچي سي بیا موږ د تراوړو کابل کې خرڅ.
څنګه راحت استې په خپل دنده کې کنه؟
راحت کوم خو د خو د ایس د امید نه ژوندې گزاره د کوی د پزین ونی سي نفس می خیردې ستړي.
البته خریداران لري، خلک راضي ناراضي.
خامہ خا ول ناراضي لامه شي خوشه موکمه دي، ټینګ شي دي سر په خلاص، خلک راضي غټ غټ فیصدار، خلک راضي رانی سي لامه خوشه شي دي، نفشه خلک کې ټینګ شي دي.
د پخوا په پرتل البته اوس د غلی لامه څنګه دي؟ خلک خلی نه خلی زګه چې خو بازارونو کې چنای مواد هم ډیر دي او ارزانه هم دي، څنګه خلک راضي کنه؟
چې کوم خلک استعمال کړي هغه خلک چنای نه رانی سي، هغه خلک لیلامي رانی سي، لیلامي چې دي راحت پشي خلنه کې کی ټینګي چنای دوی ورځ په پښو کې بیا سره وخی جوش کی.
تاسو خپل هم د لیلامونو ګټه پورته کوي کنه؟
ولې نه پورته کوي؟ لیلامي موږ چې یو جوړه لرو، مې 15 جوړې ولرو په پښو کې، چې پشي کې راحت په اختر کې ما غوند دغه سي ما غوند لیلامي شې شي دي.
متونه څنګه دي؟
کومه تو کې نه فرق څه په څلور زره، په 2000، په سل، په 500 دي کې فرق څه؟ څوک غرزه او څوک منه په دې کې بیا لږ لږ شر از هغه مشت کوانو ته راوړو، نور بیا د بندې خرڅو. کراچي کې حالت موږ په چن رانی سد ته راوړو خرڅو، خوش کرده راوړو.
کني داس لیلامي هم شته چې د مغازې نه هم ډیر کولی وی وکړه.
داس لیلامي ستا کې په پښو سوي نه وي، داس لیلامي ستا په پښو سوي نه وي، کراغلي موږ د لیر راوړو خرڅو.
ډیر زیاته مننه.
ازه په مخه
ساتي راډو په منځني سپدو لښپښنی به په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبري مجلې ورستي او ترسيدل یو خو اسمه سونه لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سيم د شرکت د 1313 شميرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
کریم دودیال د غزنی له مقر ولسوالی څخه لیکي، د هلمند سولې کاروان نن زموږ ولسوالی ته را رسیږي، دلته پوره تدابیر ورته نیول شوی دی. احسان الله احسان د کندهار د میوند ولسوالی نه لیکي، زما له امریکایي ځواکونو څخه دا هیله ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې برخه واخلي، ځکه چې د امریکایانو مداخله ډیره ګټوره ده. یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی او لیکلی دی چې له لغمانه دا اسمس استوم، دی وی سول تر هغه پوری ناراضی چې اشغال نه وي ختم شوی. یو بل اوریدونکو لیکلی دی چې طالبان باید په هغه ولسوالیو کې پوغو سیمو کې سول وکړي چې هلته خارجي ځواکونه نشته. ولی جان له غزنی لیکي، هم دا اوس د غزنی پر شار تیاری ګرځي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي، له کابل سلاکار وزیر قمرالدین شنواره واما ته راغلی او د نورستان امنیتي وضعیت او انکشافي کارونو څخه خوشی څرګنده کړي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلي دي، افغانستان باید د نور قدرتونو د مخالفتونو ښکار نشي، افغانستان باید د خپل قانون په چوکاټ کې له ایران سره اړیکې وساتي. محمد نعیم له زابل لیکي په زابل کې خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. له دولت هیله کوو چې دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. ګلزمان صادق له کونړه لیکي په دې باور یم چې د افغانستان پیاوړی کرکټ ټیم به د بنگلاديش ټیم ته ماتې ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان